چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلويخ زره پښتنو استادو قامي عدالت د ګیلمن له جنازې ورسته منظور پښتین ګواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځه موږ په لم ته نو تقریرونه د شهیدانو نه د وخت نه دی نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویا کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زرګ هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی دی وجلې چې دغه د څوک تاسو نشي کولای زه دې د پاره اوسات شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي ترڅو د افغان ولس غږ ټول نړۍ واوري او هغه پریکړې چې حالت کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان زئی خلک وای تر محدود بنسټونو پرته هیڅ څوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړان شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه او ورزول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو او لږونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس اورته. دا ما سیشا می سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سفو درو ساله تر اوره شو سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ دی نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی کوم فراکی تو کې جوړ دوی شور باندې یا ورزیدل یو ور باندې باران ورنو دی ور باندې ورغلی وي فراکی مواد د منځ تللو نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړي وي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو تعلیمي سرپرستی مالي سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله د زخمونو له وجه نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی حکومت نن رښتیا خبرې خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیله خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی
نه دی راغلی دا
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغله ته څو ورلا نشي سونه ورلا نشي تر پورې کوو کې پور خلک ورلا نشي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسي څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوي بولي.
عباس ترنګزید وایي سکرای ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي دي هغه پالیسیان یې غوړه کړی دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی
سره نه غړي چې په دوه خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسی نه لري کل او د پټي امریکا سره دی چې هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او دا یې لږ چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو دې دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکا سره د شې وه هغه یې په شاو تموله او خپل ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رمل او د امریکا په لاس ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیر اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخي په دغه ناورین کې لک تر لګي او سره ډیر شته نمړ شوی دي څلور سوتنه جوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عامه روغتیاي او سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستي چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ خو د خیمې له درولو څو ساعت وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوس کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو د پاره د مرستو خیمه ودرې. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې د مخابراتو خدماتي انتنونه د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفې هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې ترڅنګ د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازی په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاس نیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
موږ خو دې خواته هیڅ سوګم نه دی راغلی. حکومت راغله حکومت نه ترکتیا خبري زه خپل نظامی سره د حکومت نه اوس پیلن خپایا په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو او تروالی پورې ترغه دلته تشول سواد څخه چې غيو سر گروپ هم
نه دراغله دا
نه چا پختنه کړي ستو درغه دلته سو ورلاندې شي سو نه دی ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
شي څو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس ټول سن خو ډیر ورلاندې شي
دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز دا وچ ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابه د شینخته زی چې دغه ماشومان چې وچ ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د سنړیوالي خیره موسیسی ندی لاره رسیدلی نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیز من شوی دی ډیر زیات درد من شوی دی په دې وخت کې دوی زما او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومان او جړاګانې دي مشران یو قسم په ورختا دي مړي شوی دي زخمین دي نو دا خلک زما او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د وګد محل لپاره دوی ترڅنګ بولاړو د کوم ضرورتي راوي د پوره کول کې ورسره خالي ځلې
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی چې د اکتوبر په 11 مبا د پښتنو د څلويغ زر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستي پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11 د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور د لودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبوري.
دغه په اغنا پس چې کوم نماینده خلک دا ولوسونه خوخ کی دا به سایت تکینی ملتا بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شاو ولوسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته به څنګه دي
ما انتظار وکړو زکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه تاسو د خیر خیګړې کار راوړم خو نن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دا غم کې شعر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دا دې ناستی چې زه د مرکزی کونسل نه استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم، او زه د کوارډینیټر د زم اعلان هم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي. د ارمان لوڼی، د کاکړ عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاره زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوې دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغلې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا زامن دي. ګیلمن سره درې همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویرځه مختمو سره خبره وکړه چې مېر کړه چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي ته چیر ته ملاوي وی چې چې ز د ډیر شمه مېر کړه ته د لا خوښه خوړه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورا ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورا خو ځستې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوې
دای چې کله وکړی ته ورو ورځي ولې خبر راکړه؟ ان ماسیر تا ول خپل ماسیر تا ول جاده سره شهر دا خپل ماسیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب تا چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل وړا نه و په ځای ځکه چې په اسلام آباد ته موږ نو را سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوت لې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دې چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو با شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورته وایي چې مو زړه ته یال څه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورې دي اری سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا وې د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنو دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
می زه امن ده نه غوښته او نه نه غوښته چې امن وکړش وړاندا وما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دغه پاتا موته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اېسا اېچا سره اېچا غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سناو کی دا فرین تے ہامو ہر کو اچھے تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتون نہ تا اوی چھے تی پاک و کے چھے دارا بے دا دا بکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا گی نیرا اے سزارار و چاہتا نہ دا ویر کڑا کو دا چھے پشتان نہ تا اوی چھے تی پاک و کے چھے نو دا با دا بکاوی
د ګلمن وزیر مورته غوښوي آزاد ریډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه ځي ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیو کو بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وای اباستانه ځي چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استنګزه د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځند حاضر شوه او مګر پروسته یو کې د پاکستان زده او خپل ځایم باندې لنیو کوټه کو بنا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنۍ یو شمیر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزه مرکو ته نه حاضرېږي او خبري اعلان ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او کړه نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزه هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنه ځواب نه کړی
زه فکر نه کوم چې د عباس استانګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات وده استانګزای د اوناسو د جنونو د مکاتب او د پرانستلو غوښتن قاعده کار اهلی کار ته د سپارلو غوښتن قاعده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسنو ملک د افغانستان کې ژوند کوه سرب له ژوند حق اخستلو په نوم باندې راشه هغه غواړي چې نظام مخالفین باید خوشاله طریقه راو بلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بي ځای پلاتني وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام تور کول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشټواله هم اساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت تنه طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیساب یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور او تم بول شول دویم کرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزي دا انتقاد دي دی، هغه سالم انتقاد پیساب په دی دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا، بلکې د هغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نه شکرلې او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفیل مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړو چې نو موږ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي کڅام ډیرو دا دغه بهادری بللې او عاطفي لحاظ استایل خو د دی ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړي او ترنيخان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل به احتیاطي پښتانه بل جنازي او پیخي زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیله باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې ونې بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو و چې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدل و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور د یو لس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یوویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیر ونې د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړول چې له دغه هیواد د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستاني ورستر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس وکړيبان او له وګړو په خالي کېدو بللې دي. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان څخه زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني خيو باسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایط او نور ستونزو له امله وتلي. خدای شمیره په 2022 کال کې په حیرانوون کې ډول 215000 تنو ته یعنی درې چندل وړ شو. په دې کې شاوخوا 2000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړ زده کړې درلودې. کسان د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپل وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیر ونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انانت امبانی د واده وروستي مراسم تیر ونه د 14000 میلمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځې لپاره وو د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوی. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله ل 3 میلیارډ هندي کلدارو زیات پیسې لګولې خو تا د هغه د 123 میلیارډ سرمایه دی وی ورځې ګټ نه هم کم مصرف دي. کتام له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو لدی واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلی. د واده میلیارډرانو ملمنو د هند حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلې تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a waving, where your flag. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې لخپل نوې وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. دا هغې په یو وار زیږولي پنځلون یو څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعت پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چنګاري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې ز احمد تکل کوم رانا اچو لخغلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلن لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنت ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نن اسکلونو اسی جام منګلو بولای د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شي وتوي هغه هم کړی دا په آیرلند کې بیا د 19 کلونو ورلد کپ مملو ووله دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا غینا بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم دا افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل مې کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې هغه په زیمبابوي کې و او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې ای سی سی ټرافی نه ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیم سره ما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دي ټیم د زمونږ نیشن ټیم نو پاره کې م ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې دي bale
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبي کومه نو زموږ پوزیشن فلورم نمبر یې یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نن ورځ کلونو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم د فلورم بیا به ټینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچا په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې ام ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی د ریسالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم د لوبې کوم او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم د لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو سره لګیا ما
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتاب دی عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما زما پرفورمنس پورې تعلق کې چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوي چې مخکې ولوږیږم. نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې زموږ د فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم چې خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تاسو فټنس په یو تا پرفورمنس په دې چې مت ته ټول لمو ته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي کې یو ځکه کرکټ کوي.
بل هو نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم. بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي.
بلې زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم بیکاره کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه باج کله فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو وعده کړئ؟
بلې و وعده مې کړو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته ځم وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه نه لګیم رسیدګي کوم. بله
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي. لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بله و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلل یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته.
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی او ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی و مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو. همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول بخو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا با سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی او همدلته مې کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 سمه پورې د افغانستان 12 سمه ویلې بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنې کې غالبا تاسو بیا په ولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډیر ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو. هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به د شلو ورځې بیا پنځه، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري او مرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال نو وو ته زموږ مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي په دې غوي د سوشل میډیا په ترو نو ما غوښته بیا کومه همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې اولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي کنه. بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډیره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضر به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به کومک تاسره وکړو، مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسو نه وروسته نسل چې راغلی دی لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضي لوبغاړي نوم یې دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتو میاشت به غیر حاضر وو مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي
محرومیت بزانو مانا
نما کا توفہ ور کړو، بیا بدری کلمہ لسم نه ویلی.
اوس څنګه کې ساده اوس کوم زمون داخلي کرکټ نسبتا خروان دی، او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 14 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کیسوي توفي ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم، تکل سے او زمرا معلومات ملرما، مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کو نشته ورځ نشته پلیران سره خپل اوسل دلته زمرا معلومات باری کې ملرما.
خدا به کلمو ګل ملي لوبغاړو نه ک ور سره مخامخ شول، حتما به کله تری پوښتو. لته سو باندې چې ټولې پوښتنې مصادقانه جواب کړي. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوي، د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې وته وی کنه یا ټیلنټ چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دی دلته زه چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری کتل ډیر به لا غوته به موقع ملاو نه شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خپل لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایی ملکو کې بعضې دې ټیمونه ګورو چې دي افغانان لوبیږي همدارنګ مثال امریکه او آسٹریلیا دې ځای ته لاړو استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات ده اوس هم ډیر زیات لوبغاړي دي با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبیږم دلته هم ایزی کرکټ شي ده بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده د کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي د مشکلې بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلي خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته زه ولوبیدم مختلف کلبو په خلاف ولوبیدم په زموږ وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي چې الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د موږ مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې دینه به نور هم خو ځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل پرسا ته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلوم مثال استرالیا ته تلوم تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تلوم 2020 کې یو سو په نو ته وی ټورنمنټ وی هغه کوم ته لوبیدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبیدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راشته راسته څنګه غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غواړم چې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسمه دا د کوم د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته کوچینګ کوم دا ریته د بملرما او فلوس لو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې سپندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه د مثال کا غواړی چې تاسو پښنه دو کې او یا چې ته اپلای کوي چې وځي سی ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای کوي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کومره موږ تاسو خپل وطن لری وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آئنده کې لاړ شم او هلته کوچین وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې د پخوان ډیر خښوي ده مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نیو ځوانانو ته ډیر چانس ده دو ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډیر مهمې دي او ملک پساتا یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي هغه هم دا سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نور ټرافيانی دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورې دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوسنا غینا راشد خان لوبېدل نو دا موږ شپږیز نه راشد خان سلو هغه مخکې راغی نو کول چې داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپي جنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا کو نور هم باید خوشي څومره چې پکار دا هغه ته باید کارو شي او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي میچونه دې باید زیات کړي داخلي کم میچونه چې دي فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاوي شي نو دا ډیر مهمه دی کمدارنګ جو لیستې میچونه کیږي نو لوغړه باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سلور میچ وګي نو دې کې باید ظفر اوري او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوغړی موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوغړی ډیر په اسانۍ هم د دې ټورنمنټونو پک کی
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خنا کړ زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په غوړ د پغی میچ کې معلومیږي ځکه 15 ورځې لوبیدلم دومره آسان نه نو غیل په ډیر تیاری او آمادګی په کاری نو زه خپل شافن درې وړ ټورنمنټ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم
ډیره زیاته مننه کڅه د مرکې په پای کې زیاته وای او رخیل صاحب
خوښ کوم تاسو نه ډیر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول یو ادواله ته چې تمیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرورت ده ټولو ته ځکه تعلیم څه وشه ده چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کومه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو تاسو دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio